یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد صفای مختوری. هیله ده چې د ژوند چاره مو خې وي. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 24 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او وایي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپلې کورنۍ ته خواړه پرې برابر کړي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل د لوېدو راهیسې د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوالو مرستندویو ټولنو خراب بللی، خو طالبان وایي هیواد یې له اقتصادي سقوطه ژغورلی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته له هغې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقید سره پرون یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په حاشیه کې سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دیمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایداره پیوستون ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19 ورځ ده. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو هم سخت خپګان ښودلی. امریکایي فلم جوړونکی برینډ ریناولد د یکشنبې په ورځ له یو بل امریکایي ژورنالیست سره یو ځای د روسیې ځواکونو په برید کې ووژل شول. او ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې اوري چې له کابله د لومړي ځل لپاره د پخواني حکومت یو لوړپوړي چارواکي بهر ته سفر کړی. دا په څه معنی کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. ترکیه وایي طالبان ځکه د انتالیا غونډې ته بللي وو چې د موقت حکومت غږ یې واورېدل شي. دبلیو اف پی وایي افغانستان کې خوارځواکي زیاته شوې. دا څه ډول ناروغي ده؟
خوارځواکي یوه ناروغي ده چې موږ ورته د ناروغیو مجموعه هم ویلی شو. درې ډوله اسباب لري.
امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو سخت خپګان ښودلی. دویمه نیمایي اونیز بحث 25 دقیقې ته ځانګړې شوې. افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې که څه هم په کابل کې د مخکنی حکومت په ځینو لوړپوړو چارواکو د سفر محدودیت شته، خو د لومړي ځل لپاره د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادي مسلمیار له هیواده بهر تللی دی. هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مسلمیار په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی، خو دا یې ونه ویل چې آیا پر هغه هم د طالبانو لخوا د سفر بندیز لګیدلی و او کنه. هاخوا ازادۍ راډیو ته یوې معتبره سرچینې ویلي چې تمه ده راتلونکې اونۍ د مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله هم هند ته ولاړ شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادی مسلمیار لوه میاشتو زن وروسته له افغانستان دوبۍ ته ولاړ. هغه د جمهوری نظام له پاشل کېدو وروسته د افغانستان د مخکنی حکومت لومړنی لوړپوړی چارواکی دی چې بهر ته د تلو چانس ترلاسه کوي. فضل هادی مسلمیار ته یوې نږدې سرچینې د خپل هویت د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی. که څه هم سرچینه دا نه وایي چې آیا طالبانو فضل هادی مسلمیار هم ممنوع الخروج کړی و کنه، خو هغه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې و. د طالبانو د دې موضوع د روښانتیا لپاره د جزئیاتو غوښتنه وکړه، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. دوه اونۍ وړاندې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي آل عالم تلویزیون ته تایید کړه چې له افغانستانه د باندې د ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر سفر بندیز شته. هغه ویلی وو هغه سفرونه چې دا او ډاکټر عبدالله درلودل ستونزې پکې راپورته شوي و، خو هیله یې وښوده چې پای ته ورسیږي. خو اوس یوه معتبره سرچینه تاییدوي چې تمه د راتلونکې اونۍ ښاغلی عبدالله هم هند ته ولاړ شي. سرچینه په دې اړه له ډېرو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د عبدالله ویاندویان هم دا خبر نه تایید او نه هم ردوي. طالبان د ښاغلي کرزي او ښاغلي عبدالله پر سفر د بندیز لګولو په اړه هم چوپ دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ویلي وو هر هغه افغان چې بهر ته د تلو قانوني اسناد ولري کولی شي سفر وکړي، خو ښکاري چې دا ژمنه یې نه ده عملي کړې. موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا تند غبرګون ښودلی و او ویلي وو هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. هغه دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د دې څرګندونو په اړه د پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان وویل بهر ته د افغانانو د تلو په اړه د وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوې. ښاغلي مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ده د خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي توګه ځي او له ګواښ سره مخ کیږي دا ډول سفرونه منع دي.
و مورېدل چې په تېرو اوو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د پخواني حکومت یوه لوړپوړي چارواکي بهر ته د سفر موقع پیدا کړې. د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار په لس ورځني سفر دوبۍ ته تللی. هغه ویلي چې دا سفر شخصي دی. دا په څه معنا کېدلی شي؟ د طالبانو لپاره څومره اړینه ده چې پخوانیو چارواکو ته د سفر دا ډول زمینې برابر کړي او پر هغوی د سفر بندیزونه لرې کړي؟ د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو میرویس افغان سټوډیو ته وصل دی. افغان صاحب ستړي مشي، ستاسو په باور د مسلمیار سفر څه ډول نښې نښانې دي پر پخوانیو افغان چارواکو د بندیزونو د لرې کېدلو پایل ورته ویلی شو؟
مننه. بلې، هو، دا یو ښه خبر دی او ستاسو راپور کې ما واوریدل چې دا نو تایید شوی نه. دا تایید مسله ولا مسلمیار صاحب د بندیزونو په لړ کې مال بندیزونو په لړ کې موجوده چارواکو سره بیا بیا خبرې کړې ولې یوازې دا بندیزونه نو دی په کور د نن هم له سختو بندیزونو سره مخامخ، یعنی له چا سره په اسانی باندې نسوای لیدلی او د ملاقات غوښتنه به یې کوله که به یو کس ورتلل له دوی سره به یې خبرې کولې. همدا حالت اوس موجوده وخت کې د ښاغلي کرزي او ښاغلي عبدالله هم دی. دا هغه کسان دي چې طالبانو په لویه کې له دوی نه ویره درلوده که دوی بهر ته لاړ شي پر دوی باندې به یوه اجماع جوړه شي، پر دوی باندې به خلک راټول شي او شاید د طالبانو په خلاف د موازی حکومت د جوړېدو ته یوه لار هواره شي. نو دا هغه علت و چې طالبانو د دوی پر تګ باندې بندیز لګولی و. خو اوس دا مسلمیار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی. دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی. مسلمیار صاحب سره چې تر سفر وړاندې ما خبرې کولې هغه کله هم د داسې یو کړنې نیت نه لاره چې هغه د طالبانو په خلاف قدم اوچت کړي. هغه به بیا بیا ویل چې پر سوله ییز حل یې ټینګار کوي. نو شایي همدغه د ده د سوله ییز حل نظر د دې سبب سوی وي چې طالب چارواکو ته قناعت ورکړی وي چې ده ته د تګ اجازه ورکړي. هغه بېلابېلو هیوادونو ویزې درلودلې خو د صحیح چیکاپ دپاره یې د ځان دپاره دوبۍ
غواره وګڼل. څومره اړینه ده چې نور لوړپوړي پخواني چارواکي مثلا حامد کرزای دی، عبدالله دی، نور چارواکي دی کابل کې، څومره اړینه ده چې دوی ته هم د سفر اجازه ورکول سي؟
اړینه خو ډیره ده، په کار ده د سفر اجازه ورکول سي. خو ما وویل چې د طالبانو سره یوه ویره موجوده ده، په ځانګړي ډول دا ویره د ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي په تړاو باندې موجوده ده چې پر دوی باندې تر ډیره بریده خلک راټولېدلی سي او دوی په نړیواله کچه پراخې اړیکې لري. د اړیکو جال ډیر پراخ دی، نو په اسانی سره به دوی ته شایي اجازه ورنه کی بهر ته د تګ او حتی تر دې اندازې پوری چې لاغوی سره په کور د نن هم څو ګوري هلته طالب استخبارات موجود وي یا په یوه بڼه یا په بله بڼه باندې هغوی ته په اسانی باندې له خلکو سره د ناستې اجازه نه ورکول کیږي، یعنی د مطرح کسانو سره د ناستې اجازه. نو دا دې کسانو کې یو کس چې هغه د طالب دې بندیزونو ته په اسانی باندې غاړه نه دی شي یا د طالبانو له لوري وضع شوي بندیزونه متوي هغه کرزی صاحب یادیږي چې هغه مطبوعاتو ته هم راوځي او هغه دا خبره، یعنی دا هغه د کرزی صاحب کمې خبرې چې تاسو اوري
تر دغه زیات بندیزونه پر کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله باندې لګیدلې دي. نو اوس که طالبان لدی شي څخه لاس اخلي او یا دی شي ته لاره واروي ښه اقدام به وي، خو دا ظاهره خبره ده چې مسلم یار صاحب یا پخپل کرزی صاحب عبدالله ډاکټر صاحب عبدالله او نورو نه به دوی تضمینونه اخیستي وي، او هغه تضمینونه څه کېدلای شي دا به وروسته ښکاره شي، خو تضمین خامخا موجود دی چې دوی به دغسې اجماعو کې ګډون نه کوي او یا به داسې یو څه کوي چې ونه کړي چې د دوی حکومت ته خطر ورپیش کړي، که ځینو شاید شرایط به یې ډېر سخت وي.
کور مو ودان، ډېره مننه. د سیاسي چارو کتونکی میرویس افغان و چې بهر ته یې د پخوانیو افغان چارواکو د سفر په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربلل شوي و چې د موقت حکومت غږ یې واورېدل شي، او هغه دا معنا نه لري چې د دوی په ټکو انقره طالبان په رسمیت پیژني. تفصیل په دې راپور کې و.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت د پلاوي بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوي د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یکشنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یو خبري کانفرانس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنا نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو و میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون یوه لاسته راوړنه وبلله وویل
په انتالیا کې چې غونډه وشوه ډېرې ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغې غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استازو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغه لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبې په ورځ د افغانستان په اړه د دغه فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، دغه راز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سخت خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر زیات دی. نوریاس نوري د تغذیه د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خوارځواکۍ څه ته وایي.
خوارځواکۍ یو ناروغي ده چې موږ ورته ناروغیو مجموعه هم ویلی شو، چې د غذا د افراط یعنی د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځ ته راځي. که چیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یعنی فزیکی فعالیت ډیری دا په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. برعکس که چیرته د یو فرد فزیکی فعالیت کم ده، د انرژي مصرف کم ده، په مقابل کې غذا زیاته واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نه ودی سوی تغذیه یا خوارځواکی ده.
علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خوارځواکی په زیاتې دوده؟
سوی تغذی په مجموع کې د خوارزواکۍ درې ډول اسباب لري چې یو آنی یا فوري اسباب دي، یو منځني یا بین البیني اسباب دي، یو بل اساسي اسباب دي. چې په فوري یا آنی اسبابو کې دوه سبب ډیر مهم دي چې یو امراض دي لکه د اسهالاتو، تنفسي سیستم، شری او نور امراض، ساري امراض دي. که چیرته ماشوم په دې مرضونو مبتلا شي نو دا فوراً د خوارزواکۍ اخته کیږي. او بل هم د غذایي موادو یا د مغذي موادو فقدان یا کمښت ده، چې دغه دوه لاملونه چې دي دا ډېر فوري لاملونو کې راځي. چې په اغلب ګمان سره چې په افغانستان کې په دې وروستیو تغیراتو نه وروسته دغه دوه لاملونه د دې باعث شوي چې سوی تغذي واقعیت زیات شي. بلې بین البینی یا منځنی اسباب دي چې په هغې کې د غذایي مسئولیت نشتون ده او روغتیایی یا صحي مراکزو ته عدم لاسرسی ده. او اساسي اسبابو کې چې دي وچکالي ده، سیاسي تحولات دي.
د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي ادارو او دغه راز نړیوالو مرستندویو ټولنو سربیره په خپله کورنۍ څه کولی شي؟
مایندې باید دې ته تشویق شي، یعنی مایندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر شپږ میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي. او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متمیمه خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي. بل لاره چې د ولادتونو تر منځ باید هغه معاینه وقفه مراعات شي.
ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیفته نږدې دی و امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو سخت خپګان ښودلې. تفصیل احمد تکلاوروي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په اوکراین کې د امریکایي خبریال برنت رنو د وژنې له کبله سخت بګنېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پر ټویټر ولیکل چې د کرملن ځواکونو پر ژورنالیستانو او فلم جوړونکو برید کړی او هغوی مړه او ټپیان کړي دي. پرایس زیاتوي چې دا د کرملن د بې پروا اقداماتو یوه بله نمونه ده. برنت رنو د مارچ په 14مه د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې له جګړې د ملکی وګړو د تیښتې په اړه د مستند فلم د جوړولو پر مهال ووژل شو. سیمه ایز پولیس وایي د دې ژورنالیست پر موټر د کیف د شمال لویدیز په لس کیلومترۍ کې د ایرپین ښارګوټي د تلاشۍ په یوه پوسته کې ډزې وشوې. 50 کلن رنو له یو بل امریکایي خبریال خوان ارندوندو سره یو ځای و چې هغه هم په ډزو کې ټپي شو او د کیف یو روغتون ته انتقال شو. د کیف سیمه ایز پولیس وایي چې د نوموړي پر موټر روسي سرتیرو ډزې وکړې. د ایرپین ښاروال له دې پیښې څو ساعته وروسته وویل چې خبریالانو ته نور نو د هغوی د خپل امنیت په خاطر دې ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د اوکراین له جګړې مخکې برنت رنو د افغانستان او عراق د جګړو، د لیبیا او مصر د نارامیو او د افریقا د افراطي ډلو په اړه هم راپورونه چمتو کړي وو.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د کابل، ننګرهار، بلخ او غزنی ولایتونو د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه حل شوې او په ټولو صنعتي کارخونو کې صنعتي کارونه بیرته پیل شوي دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مرستیال عبدالجبار صفی نن ازادي راډیو ته وویل د اوسپنې ویلې کولو، پلاستیکي توکو او پایپونو جوړولو 50% کارخونو چې له دوو میاشتو راهیسې د برېښنا د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي وو بیرته یې په فعالیت پیل کړی. د ښاغلي صافي په خبره برېښنا شرکت ژمنه کړې چې په پرله پسې ډول به صنعتي پارکونو ته برېښنا برابروي او د کارخونو مالکان به هم پر خپل وخت د برېښنا پیسې ورکړي. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د برېښنا په برخه کې د صنعتي پارکونو 90% ستونزې حل شوي او یوازې 10% پر خپل ځای دي چې په نږدې راتلونکي کې به حل شي. د یادو کارخونو د فعالیت په بیا پیلېدو سره به سلګونه هغه کارګر چې بیکاره شوي وو بیرته کار ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د کرهنې او مالداری وزارت په میدان وردګو ولایت کې پر زرګونه بزګرانو د کرنې په برخه کې د اړتیا وړ کیمیاوي مواد او سپینه سره وویشله. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری نن آزادۍ راډیو ته ویل مرسته شوي کیمیاوي توکي او سره د مرسته کوونکو موسسو په مالي مرسته او د میدان وردګو د کرنې ریاست په همکارۍ وویشل شول. کرنی وزارت تمه لري چې د یادې سرې په ویشلو سره به د کروندګرو کرنیز حاصلات او مالی عاید هم ډیر شي. د ښاغلي عمری په خبره کرنی وزارت به په نږدې راتلونکي کې د میدان وردګو ولایت له بزګرانو او بڼوالو سره د میوه لرونکو ونو او کرنیزې ماشینرۍ په برخه کې مرسته وکړي. ټاکل شوی کرنی وزارت په راتلونکو اونیو کې د مرسته کوونکو موسسو په مالی همکارۍ په یو ډېر شمېر ولایتونو کې پر بزګرانو کیمیاوي سره وویشي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 36 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 104 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 490 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 45 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو پر ساتنه ټینګار کوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو په هغه نندارتون کې چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ په ویاړ جوړ شوی وو، وویل چې لرغونی او تاریخي آثار د ملي هویت څرګندونه کوي. دوی دغه شان وویل چې په ډیر شو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاق مخه هم نیولې. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په هغه نندارتون کې چې د یکشنبه په ورځ د فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې د ملي ورځې د لمانځلو په موخه د افغانستان په ملي موزیم کې جوړ شوی وو، د طالبانو حکومت چارواکو ویل چې د لرغونو آثارو او فرهنګي میراثونو ساتلو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد لرغونی او تاریخي آثار د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی وبلل.
آثار کې از قدیم به ما باقی مانده
هغه آثار چې لپخوا مکتبات دي، د دې آثارو ساتل له مثبت ټکو څخه استفاده او له منفي ټکو څخه ځان ساتل زموږ دنده ده او دا به راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي.
ښاغلی مجاهد وایي چې مس عینک کان ته څیرمه ډیر لرغوني آثار ترلاسه شوي او ډیر ژر به ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بل مرستیال سعد الدین سعید وویل چې تر اوسه په دیرشو مواردو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د قاچاقو مخه نیول شوې ده.
دیرش پر زیات داسې قضیې دلته موږ ته راغلي دي چې هغه به یو ځای به سپړل کېدل یا به آثار راایستل کېدل یا به قاچاق کېدل یا به بل داسې یو حرکت و. د اسلامي امارت ټولو ارګانو په هماهنګي باندې اطلاعاتو کلتور وزارت د دې شیانو څخه مخ نیولی او که څه آثار پیدا شوي دي هغه ټوله موزیم ته انتقال شوي دي.
له فرهنګي میراثونو څخه د ساتنې ملي ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نمانځل کېږي چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د 1999 کال د هوت میاشتې په 28 نیټه د بامیانو دوه مجسمې چې یوې 55 متره او بلې 15 متره لوړوالی درلود له منځه یوړې. یونسکو د دغو لرغونو آثارو له منځه وړل فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څه موده مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بامیانو بوتان د هغه مهال د محکمې د پریکړې پر بنسټ ونړول شول.
اوس هم دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته کتلې او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم امریکا په افغانستان کې خپله جګړه په فزیکي توګه پای ته ورسوله، خو د افغانستان له جګړې ځینې غمونه لري چې باید وی ګالي. په مقاله کې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو پر مهال په جګړه کې د 2500 امریکایانو او زرګونو افغانانو د وژل کېدو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د کابل کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. القاعده د بریا خبرې کوي او افغان جونې د لوړو زده کړو له حق محرومې دي. د مقالې لیکوال لیکلي امریکا باید د افغانستان د جګړې په اړه امریکایانو ته داسې کیسه وکړي چې هغوی ته ټولې پیښې یو مفهوم ومومي، زده کړه ورڅخه وکړي او پر مخ ولاړ سي. را ستوري خپرونې د ډي پی ای په استناد یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په لاس د یو سړي د وژل کېدو ځورونکې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو توند غبرګونونه پرولې دي. په ویډیو کې قربانی د پخوانی افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی دی، خو تر ویشتل کېدو مخکې ادعا کوي چې ملکی وګړی دی. مقاله ویډیو ته په اشاره لیکلی چې څو تنه طالبان له هغه څخه پوښتنې کوي، خو ناببره یو بل طالب راځي او پر دغه ځوان ډزې پیلوي. طالبانو په ټول هیواد کې د پرته له محاکمې وژنو په اړه څه نه دي ویلي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري استازي هغه غونډې ته هم اشاره شوې چې روانه اونۍ په کابل کې له طالب چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د پخوانیو افغان چارواکو د بې محاکمې وژل کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ام ام اے فایټنګ په نوم خپرونې د آزاد سکوهنی لوبغاړي جاوید بشارت له قوله لیکلي چې که څه هم یو اف سی یا د سکوهنی اتلولۍ ادارې دته د افغانستان بیرغ پر اوږو کولو اجازه نه ده ورکړې، خو خپرونې د ده له قوله لیکلي زه د افغانستان ژوندی بیرغ یم. خپرونې د بشارت له قوله ویلي زه غواړم افغانان داسې احساس وکړي چې اوس هم دوی مهم دي، هر څوک باید په خپل هیواد ویاړ وکړي، ځکه وینه دي د همغه ځای ده، عظمت دي له هغه ځای دی. یو څو کسان شته چې ښه کار کوي لکه د کرکټ ټیم، خو افغانان د خوشحالۍ ډیر څه نه لري.
ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په غزنی کې د جګړې د شلکلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی. ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو، اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یوه څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
د جګړې له شل کلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنګېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا تر څنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دالې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی، اتې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو.
او په پای کې ستاسو پیغامونه
دا پیغام پیړم وروره چې دا مامورینو مالیمینو د دغه سره ولې دا مو ساتي کومک نه کوي. یار روزه مو جام را لدی وم دغه ماری په سفاری خسي کده کم زه پاری خسي دي مته چې پانه چې دوی د وطنو سره دا خلکو سره کومک کوي چې تاریا کې کړی دی وای ش انبار فرانی سي شو ته کوي چې زما په خیال کا چا ګورو سره ناشتي کني نو خطر مامور تر ما دې متدغ بونو مسكين شو چې نو دي خو تاریا کې نه دي کړل نو په کار دي کستان دا کار کوي
سلام علیکم دا پیغام د ازاری رادیو د پیژدم زه جمعه خان میژم رحمانی د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالی د منګان د قریه یم. زه 2000 کوره په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، مثلا کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مين نن هم یو کچنی مریسو نسوکلای هیچ خواته ونه رسید دلی وفات شو زمر ازادی رادیس خدغه مننه ده چې مثلا اسلامی امارات خدای مغشتنه ده مرتن چپلا پاملرنه وکي مرد دغه پرمار د ترکمنستان پرمار د فراته یو وس ګلدی هیچ خواته مجلارنه لرو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمته الله محب به هم ولایت د بغنی د ولسوالی د سرباز سم ته ستاسو سره په اړیکه کې وسیا لام تنسا کلا ولسوالی کې و وروره دغه د مرست په اړه ک د ما پیغام نشه چې دا کوم مرست وروره د خارج دولتو څخه راځي دا په شفاف ډول باندې نوې شل کیږي او پاتوس دا کوم مرست هغه خلکو ورکول کیږي چې هغه سم موټر ځای او سرای ولري او یا څه په کېلري هغه مسکینان خلک چې د هغه کم کاټونه چې هغه رانی وکیږي په دې باندې عادي خرڅلاو کیږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234.
دولسمه بجې شوې په موکړی لانډو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR وایي د افغانستان 40 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د طالبانو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره یې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د خپل اوکراینی سیال د میترو کلیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسي د يرغل د درېدو په اړه پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کې فته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست تر وجل کېدو سخت خپګان ښودلې او د ایران دولتي رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران د خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوګدی مودې کرکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وزندولې. دا مستقیمه خبرې تیر میلادي کال پیل شوې وي.
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو ملمایم. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر میشل بشلی ویلی دا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مخکینه خپلواک میکانیزم احیا شي. د سیل څنګه چې په تیر نظام کې وو د دې کمیسیون هدف به د میرمن بشلی په وینا دا وي چې د عامو افغانانو د شکایتونو د ترلاسه کولو لپاره یو مرجع وي او د شکایتونو ته د افغانستان د اوسنیو واکمنو پاملرنه واوړي. میرمن بشلی زیاتوي دا هیله منه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څرنګه چې طالبانو ژمنه کړې د نجونو او هلکانو ښوونځي بیا پرانیستل شي او دا زیاتوي چې نجونو او ښځو ته باید د لومړنیو او لیسې د دورې او همداراز د سواد د زده کړې امکان برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر ویلي چې په دې توګه به د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم ګامونه واخیستل شي. خو آیا طالبان به په رښتیا سره موافقه وکړي چې د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون یا لکه څرنګه چې میرمن بشلی وایي د بشري حقونو د دفاع میکانیزم رامنځته شي؟ په پخوانی نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې له داسې یو پریکړې نه ده خبره. په نننی 25 دقیقې بس کې پر همدې امکان خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب. بهیر صاحب تاسو ته او کامیاب صاحب ته ښه راغلاست وایم. لومړی بهیر صاحب له تاسو پوښتم څه فکر کوئ چې د میرمن بشلی دا وړاندیز یو ممکن کار دی؟
لومړی تک تاسو ته تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکهلی وړاندې کوم قدرمن میلمته. زه فکر کوم چې اسلامي امارات د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره او د انساني حق او یا د بشری حق د اعتراف لپاره تر اوسه عملی ګامونه له هغه شکل چې جمهوریت کې واضح وو یا په نړۍ کې عموما د دې لپاره یو مستقله اداره ده او هغه مخته وړي دا سیستک نه لیدل کېږي. خو د برعکس اسلامي امارت په خپل چوکاټ کې د امر بالمعروف په وزارت کې د شکایتونو یوه برخه لري. په ستره محکمه کې دوی د شکایتونو د اورېدنو او د خپل حق غوښتنې اعلان کړی دی او دا یې په رسمي شکل باندې هیوادوالو ته رسولی دی که د چا حق یا د چا حق طلب کېږي او یا هم څوک په چا باندې شکایت لري کولی شي د اسلامي امارت سره د دې غلارو نه خپل وختونه وکړي. راځي دې ته چې دنیاوال د بشر حق
بهر صاحب مخکې لدی چې دا دوهمه برخه ته ورشي د خپل خبرو په همدې موضوع کې کلک تام شو. یو زیات شمیر شکایتونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې له اجراتو د بشری حقونو په برخه کې شوي دي. د نجونو د جبري حجاب مسله ده او د نجونو په هنتونونو او خوندزیو ته د نجونو د درسونو د دوام دا هغه مسایل دي او همدارس د نورو بشری حقونو په برخه کې هم پر دې ادارې زیات انتقادونه دي. نو دا اداره چې په خپل د بشری حقونو په نقص باندې تورنه ده څنګه کولای شي چې د خلکو شکایتونه واخلي؟
بله، سوال همدا دی چې اسلامي امارت د کوم لیدلوري نه د انساني کرامت او د بشری حق لپاره چمتووالی لري او دنیاوال د کومې انګیرنې په اساس باندې د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي؟ الاقل زموږ هیوادوال افغانان که په دننه افغانستان کې یا بهر دي بشر د حقوق په نامه باندې چې دا یوه نړیواله ترمینالوژي ده او کارول کېږي. زه فکر کوم اسلامي امارت د خپل اسلامي برداشت مخې نه د انساني کرامت لپاره هوډمن دی او د هغې نه دفاع کوي. دا چې په جنکۍ باندې حجاب لازمیږي او یا هم د ښځو او د نرو د کار دپاره یو خاص میکانیزم وضع کېږي، دا به دوی د په اساس نه وي چې دوی په حق کې تجاوز دی. یا دوی د اصلي حق دا دی چې دوی ته حق ورکړل شي. تعلیم حق دی، کار حق دی، تجارت حق دی او بل هر هغه ژوند چې په ټولنه کې کېږي دا د یو انسان حق دی، هغه که نر وي او که ښځه. دا چې څه ایجابوي ادارې څه ایجابوي لوایح څه ایجابوي او اسلامي امارت د یو اسلامي انګیرنې په اساس باندې راغلی دی، هغوی وایي چې موږ اسلامي نظام پلي کوو. نو زه فکر کوم چې د اسلامي اصولو په اساس باندې دې غوښتنه د حق تلف نه دی، دا برعکس د یو ښځې انساني کرامت ساتل دي. موږ د ښځې د دورونې یا د جنکۍ د دورونو په برخه کې په پخواني نظام کې قوانین لیدل چې قوانین وضع شول، خو متاسفانه جنکۍ په کابل کې، په ښارونو کې، په افغانستان کې په عام شکل باندې د زورونې نه په امن نه وي. خو نن سبا لیدل کېږي چې ښځې ته الاقل دا لاسته راوړنه شته ده چې ښځې ته څوک د زورونې په اساس باندې هغوی نه شي ازارولی.
بهر صاحب، په دې موضوع باندې هم وړاندې په خپرونه کې حتما خبرې کوو، مګر خبره دا ده چې انتقادونه پر دې نه دي چې د اسلامي په اسلامي چوکاټ کې د ښځو حقونه کوم دي او په دیموکراتیکه ټولنه کې د ښځو حقونه کوم دي. د دغه انګیرنې د تطبیق په اړه پوښتنې شته، یعنی د تطبیق څرنګوالی پرته له دې چې دلته محاکم وي، پرته له دې چې قوانین وي، هر څوک راځي او په خپله تبه او په خپل سر یې تطبیقوي. سوال دا دی.
بله، اسلامي امارت چون نظام ته په لږ وخت کې یو میاشت کېږي چې نظام ترلاسه کړی دی، د دوی جنګیالي او مجموع کې د دوی مجاهدین هغوی دی د جنگ د صحنه راغلي د حکومتوالۍ صحنه ته، په دې کې به حتما شکایت نه رامنځته کېږي. او هغه خپل اسلامي امارت، د اسلامي امارت په استازولۍ خبر نه کوم، د یو افغان په صفت چې په کابل کې اوسېږم او دا څه اورم وینم، څه تخطۍ کېږي. یو څوک په تطبیق کې موږ وینو چې کله په ولایتو کې یو میکانیزم وي، په مرکز کې بل میکانیزم وي، همدغه امر بالمعروف په برخه کې کله یو والي مکتوب صادر کړی وي خو د وزارت نه غرات شي، یا د هغې تطبیق په برخه کې د هغې تعدیل رامنځته شي چې زموږ غوښتنه دا نه ده
که
د ګیرو د کلولو یا د کمولو په برخه کې وه. دا به په ورو ورو باندې سمېږي. شکایتونه دا نه معنا لري چې نظام دې ته هوډمن نه دی چې د خلکو کرامت وساتل شي، د خلکو حق ترلاسه شي. اساسي موضوع دا ده چې نظام په دې باندې هوډمن دی چې او یا دې ته هوډمن دی چې د خلکو د افغانانو حقوق څنګه کېدلی شي د اسلامي اصولو د مراد سره دوی ته ورکړي.
ډېر زیاته مننه بهیر صاحب. د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب هم راسره دی. کامیاب صاحب، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. امر بالمعروف اداره، مننه، په اوسنی حکومت کې د شکایتونو د ترلاسه کولو اداره په کې فعال شوې ده، فکر کوي چې د بشري حقونو هغه معیارونه پوره کولای شي چې خلک غواړي او نړیوالې غواړي؟
مننه سلام تاسو ته د بحث میلمه او د غراز دراری اوریدونکو ته حامد ابو مسلیه اساسا د راپور یو څنډه ما اول وصله او سوشل میډیا کې کته پورته د راپور نشر شوی و میاشتې مخکې دغه سې زړبوګنون کې راپورونه خبرېدل او واقعا هم د اندېښنې وړ وو لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام قائم دی او د اسلامي نظام د قائمیت ارزښتونه او د اسلامي ټولنې لپاره دغه نظام موجودیت او ارمنتیا خلکو لپاره ډېر د ارزښت وړ دی او الحمدلله افغانان اوس امن او پوسانې کې ژوند کوي. ستونزې او شکایتونه یا د بشري حقونو په وړاندې ځینې ننګونې او ګواښونه به موجود وي چون یو شل کلن فاسد نظام نسکور شوی او دلته افغانان خپلواکي او د خپل هیواد
کومې ستونزې ستاسو له نظره کامیاب صاحب شته؟ دغه ستونزې چې تاسو وایي یو لړ ستونزې به وي، هغه ستونزې کومې دي؟
اساسا تاسو فکر وکړئ چې شل کاله د اشرف غني او د حامد کرزي حکومت بناو او نړیوال قدرتونه یاد استعمار او د اشغال په اډانه کې دغه حکومت کشا ولاړ و.
نه نه، د پخواني حکومت نه ښایمه کامیاب صاحب وبښئ، دا د اوسنیو شپږو میاشتو ستونزې ستاسو له نظره کومې دي؟
اجازه راکړئ. نو اساسا اوه میاشتې کېږي چې اسلامي امارت په ټول افغانستان باندې قائم دی. خامخا د حکومتدارو په سیستمونو کې بلک مشکلات وي، خو د بشري حقونو په وړاندې به ځینې ننګونې
وي. کوم مشکلات دقیقاً؟
معمولا تاسو فکر وکړئ، مخکې به حساب اشاره وکړه دې موضوع ته چې زموږ مجاهدین زموږ د امارت ملګری د جګړې له ډګر څخه اوس ښارونو ته او د حکومتدارو سیستمونو کې داخل شوي دي. خامخا یو څوک به شکایت کېږي، خامخا یو څوک ټولنه کې دا موضوعات راپېښېږي، خو هېڅ وخت اندېښنې وړ نه دی. تاسو پوښتنې په ځواب کې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې وزارت کې دغه د شکایتونو د ارزونې څنګه موجود دي، یقینا چې د اسلامي نظام په ارزښتونو باندې پوهه اداره او د اسلامي ارزښتونو د تطبیق او پلي کولو په برخه کې دغه اداره موجودیت ډېر اړین دی. دا هم د دې معنی نه لري چې دغه ادارې په جوړېدو سره به د افغانستان مشکلات حل کیږي. خامخا د افغانستان اسلامي امارات او دولت چوکاټ کې به نور ادارې به هم جوړېږي او د خلکو مشکلات
همدغه زغورم تاسو نه پوښتنه وکړم. کامیاب صاحب، که د بشری حقونو یو خپلواک کمیسیون جوړیږي او پراس کې یو کس چې هغه طالب نه وي راشي، دا به د اسلامي امارت لپاره ستاسو په وینا د منلو وړ وي؟
طبیعي ده چې نظامونه جوړیږي او د خلکو او د مملکت د ضرورتونو او اړتیاو له مخې به یو تشکیل لپاره به عمومي مشوره راغونډیږي. نو که چیرته دغه سی اداره جوړیږي او د دې ادارې پر اساس کې تاسو د فرمایش په اساس به اشخاص او افراد ټینګیږي او مقرریږي، طبیعي ده چې د نظام په مصلحت بوي، د افغانستان د خلکو د مصلحت په اساس به جوړیږي. تیر تجربې څخه رنګ اخیستل او د تیرو تجاربو څخه بیا یو نسخه کافی کول دا معنا د دې نه ورکوي چې دوی به هماغه پخوانی پلونه تعقیبوي. اساسا حکومتداري او
د کدلګ واضح کوي سمنه دا خبره وبخې چې تاسو وايي حتمی نه ده چې د پخوانیو جوړښتونو کاپی شي.
اساسا پخوانی جوړښتونه خو واضح ده چې شل کاله تجربه شولې او د شلو کلونو د تجربو په اساس دا راپوګوت شول چې د فاسد سیستم اس وخت ارزښت نه لري او اس وخت خلکو مشکلاتو
ته. یعنی خلاصه د خبرو دا ده چې پخوانی بشری د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د تیر نظام د کمیسیون په څیر داسې یو خپلواک کمیسیون یا جوړښت په اوسنی حکومت کې نشي راتلای.
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ وو او په راس کې تاسو ته معلومه ده تاسو ښه پوهیږئ چې څوک کسان وو او کومې موخې دوی تطبیقولې او څه لپاره ټاکل شوي وو. دا خبره ده هغه څه جوړښت نو ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته تکل لري. بنان زمونږه له نظر چې د افغانستان د خلکو ستونزې او په بشري چارو کې دغه پروپاګاندا چې خصوصا غربي مطبوعات خبروي دا د ولس کمیسیون د ولس ادارې پر
مننه پوښلو موږ بهر صاحب ستاسو له نظر فکر کوي چې د طالبانو حکومت به داسې یو کس د یوې خپلواکې ادارې په راس کې ومني چې هغه د طالبانو غړی نه وي؟ بهر صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ فکر کوم چې له بهیر صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، خو کامیاب صاحب تر اوسه پورې هم راسره دی. کامیاب صاحب، تاسو راسره یاست؟
بله،
من نه ترغو پوری چې بهیر صاحب یو ځل بیا لمونږ سره وسلیږي. فقط مال تاسو نه دا پوښتنه کوله چې اوس په افغانستان کې د خپل سرو وژنو راپورونه ورکول کیږي. تقریبا په اونۍ کې دوه یا درې راپورونه موږ د هیواد له بېلابېلو سیمو نه لرو. په پنجشیر کې مو درلودل، په روزګان کې مو درلودل، په غور کې مو درلودل. دا د بشري حقونو د یعنی د خپل سرو وژنو موارد دي. فکر کوي چې دې ته به دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې موظفه ده، د دې د څېړنې توان لري؟
تاسو معلومه ده چې دولتونه یو اړخ د مسلکي او د قضا د مسلکي والی او د قضا د استقلالیت او په قضایي چارو کې د رسیدګۍ موضوع ده چې مطرح کیږي، او بل جنایي سیاست دی. اوس د افغانستان اسلامي امارت جنایي سیاست د بشپړېدو په حال کې دی. کله چې جنایي سیاست تکمیل شي او د هغه په اډانه کې د متهم مظنون او مجرم حیثیت او د هغوی معرفت تکمیل شي د اسلامي قانونو پر مبنا، د دوی د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کیږي. په ځینو ولایتونو کې چې دغسې پېښې تاسو ځنې یادونه وکړله، واقعا موجود دي. دا هیڅ وخت د دې معنی نه لري چې دا به دولت کړي وي او په دولت پورې تړلي عناصرو دا ترسره کړي وي. انتقامګیري شته، تربني شته، پخواني کینې شته، د انادو او ځینو
حکومتونو مسایل مطرح کیږي. اما دولت یې په څېړنه مکلف دی.
بله، دولت په څېړنه باندې مکلف دی. موږ ادعا لرو چې د افغانستان اسلامي امارت یو مقتدر نظام دی. د دې مقتدر نظام تر شا به هر څه د قانون په چوکاټ کې او د شریعت پر مبنا تطبیقیږي. خو لا هم یو څه ستونزمن دا دی چې موږ د دولت د عدلي او قضایي ارګانونو د تنظیم او تشکیل او د رسیدګۍ د چارو لپاره هغو اساسي کرښو ته لنډ شوي یو، او انشاءالله دولت به په لنډ وخت کې دغو مسایلو ته ډېر جدي توجه وکړي. اوس هم چې چیرته دغه مسایل پورته کیږي، رسیدګي په مسلکي ډول ورته شوې ده. او دا د دې ښکارندوی دی چې حکومت هوډ لري چې د خپل خاورې او خلکو لپاره په مناسب ډول باندې خدمت وکړي انشاءالله.
مننه کامیاب صاحب. بهیر صاحب بیا را سره وصل دی. بهیر صاحب، مخکې ستاسو اړیکه پرې شوې وه، بل تاسو نه پوښتنه وکړه، هغه پوښتنه بیا تکراروم. طالبان به فکر کوي چې د بشری حقونو یو خپلواک میکانیزم یا کمیسیون کرامنځته کیږي، دغه په راس کې یو چاته چې د طالبانو د تحریک غړی نه وي اجازه ورکړي چې دغه کمیسیون یا میکانیزم په راس کې راسي؟
خزه د پښتنه په بل تعبیر باندې ځواب کړی شم چې اسلامي امارت لا هم د افغانانو سره او د نړیوالې ټولنې سره په دې بحث باندې مصروف دی چې څنګه کولای شي یو همشموله نظام چې هم د اسلامي امارت اهدافو ته ژمن پاتې شي او هم د افغانانو غوښتنې پکې ومنل شي، او هغه تعهد چې په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د همشمولیت په برخه کې وړاندې شوی دی هغه ته ورسیږي. طالبان لا تر اوسه پورې د ډېرو مسایلو نه تنها چې د بشري حقوقو د کمیسیون په برخه کې له واضح نظر نه لري، د ډېرو مسایلو په رابطه باندې طالبان یا اسلامي امارت پټه خوله دی. واجب دی چې دوی له هم د مشورې په درشل کې دي. لا تر اوسه پورې زموږ د واضح اساسي قانون په برخه کې موږ سنه لرو، تر څو چې هغه نوي رامنځته شوی بنسټ جوړ شوی نوي د نظام دا به ستونزمن وي چې یوازې د بشر د حقوقو د کمیسیون په برخه کې موافقه وشي. او دا چې د هغې پر اس کې څوک راځي، زه فکر کوم چې اسلامي امارت خلکو باندې اعتماد لري. د اوس هم د وزارتونو د معینیتونو تر کچې پورې، د ریاستونو تر کچې پورې دا ګمارل شوي چې هغه د اسلامي امارت د چوکاټ نه بهر دي. د دې معنی ده چې اسلامي امارت د خلکو سره
زیاتې پوښتنې شته، په دې خاطر چې په یو دوه کسانو باندې تاسو نشئ ویلی چې دا ټول شموله حکومت دی. داسې استدلال کیږي د طالبانو د دې ادعا پر وړاندې، ولې په هر صورت هغه بیل بحث دی، هغه ته اوس نه ورځو. په افغانستان کې دا اوس ما مخکې له کامیاب صاحب نه هم پوښتنه وکړه، په افغانستان کې له بیلابیلو ولایتونو نه د پخواني نظام د سرتیرو او چارواکو د وژنې راپورونه راځي. دا خلک به خپل شکایت چیرته وړي؟ د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره خود طالبانو اداره ده، له طالبانو ته څنګه خلک شکایت وکړي؟
سوال دا دی که موږ ادارې د طالبانو بولو، بیا خو ستونزه ډېره ده. یوازې په جنایتي برخه کې نه ده، جنایي برخه کې نه ده. دا نظام دی، نظام به د خلکو نه د یوازې طالب لپاره نه دی، د هر وګړي لپاره دی، د هر وګړي حق دی چې نظام د هغه د مشروع حق نه دفاع وکړي. دا چې په افغانستان کې په ولایتونو کې ستونزې پیښیږي، خلق وژل شوي دي، د تیر نظام خلق وژل شوي، موږ باید د افغانستان تیر شل کلن ناورین او شل کلن اشغال هم په نظر کې ونیسو، هغه رایات کړو چې دلته شخصي ستونزې شوي، خلق وژل شوي دي، کېدای شي شخصي انتقامګیري وي. نظام هیڅکله هم دفاع ته نه ده کړی چې یو طالب راپورته شوی وي، څوک یې وژلی وي، او نظام اعلان وکړي چې دا انتقام صحیح شوی دی. دا شخصي عداوت چې تر منځ کېږي دا په هر وخت کې شوی، تنها په اوسني وخت کې فکر کوم نه دی، بلکې موږ د حسن لرې پرتو سیمو کې په ولایتونو کې
مهر صاحب د طالبانو حکومت ادعا لري چې پر ټول هیواد بشپړ امنیت ټینګ کړی. کله چې ستاسو بشپړ حاکمیت پر هیواد ټینګ وي، ولې به امنیت نشي تامینولای یا ولې به عدالت نشي تامینولای؟
زه فکر کوم چې بشپړ امنیت په دې معنا نه وي چې باید په ټول افغانستان کې څوک مړ نه شي، مړی هر چیرته کېدای شي.
نه نه، د مرګ خبره نه کوم، د عدالت خبره کوم. د عدالت د تامین خبره، په دې خاطر چې دلته باید محاکم وي، دلته باید د خلکو غوښتنه وشي. تیر ورځ مونږ له پنشیر نه یو راپور درلود چې هغه کورنۍ وایي مونږ پر طالبانو باور نه لرو، له ملګرو مرتونو نه غواړو چې د یو معلم د وژل کېدو مسأله وڅېړي، هغه په دې خاطر چې دوی وایي مونږ د طالبانو پر قضا باور نه لرو.
بله، همدغه ستونزه ده چې اوس یو باور نه رالري څوک، نو بیا د هغې نظام سره تلای نه شي. کله چې په بولدک کې تاسو به یاد وي چې اوو میاشت مخکې کله قندار ونیول شو، بولدک کې دا ستونزه را د اول ځل دپاره راپورته شوله. اسلامي امارات د نړیوال ټولنه نه وغوښتل چې هیات ته انکې راشي، تحقیق وکوي چې رښتیا هم په هغې ځای کې خلک وژل شوي که نه دي وژل شوي. نړیوال ټولنه دې ته آماده نه شوله. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ وایو عدالت نه تامین. زه د دې شاهد یم چې زما سره په ګاونډ کې د پخواني نظام کورونه اسلامي امارات وګړو نیولې وو، مجاهدینو په خپل سر نیولې وو. اسلامي امارات راوخته خپل حق درته وسپارل، کور راوختلو کې وزیر وو د پخواني نظام، کې وکیل وو او یا د تجار وو، د هر چا وو، طالب نیولې وو، طالب د کور وایست. پس لګونو د قضیه په محکمه کې سختي او د اوس حکومتي د ادارې امور یا د چارو د ادارې په چوکاټ کې باندې خبرې هم جوړ دی، هغه هم د لپاره جوړ دی چې چپ حق باندې طلب شوی وي، طالب هغه حق خوړلی وي، کدا شتمنی وي، کدا کور وي، کدا مال او دیني حق وي، هغه راشي خپل حق وغواړي او بالاخره د خپل حق د دفاع لپاره خپل شواهد او ثبوتونه وړاندې کړي او هغه ورته عدالت تأمین کړي. زه د خبرې طرفدار نه یم چې طالب ته به څنګه یو څوک عریضه وړاندې کوي. طالب شخص نه دی، طالب نظام دی. موږ باید د نظام په اساس قناعت ولرو، او که چېرته ظلم نظام کوي دا بیا د نظام ظلم دی، او دا باید ثبوتونو سره برملا شي. دغه کورنۍ چې په پنشیر کې اوو میاشت مخکې دا مسله راپورته شوې ده او تلو تلویزیون نشر کله، او بېرته معذرت هم وغوښتلو چې دا مسله اوو میاشت
پخوانۍ ده. تازه خبره ده، هغه د پخوانۍ زه پخوانۍ پېښه نه یادوم. زه تازه د تېرې هفتې پېښه یادوم چې په هغه کې په پوځي جامو کې یو معلم ظاهران وجل شوی د ادعا په اساس باندې. البته جزئیات خو نه مونږ دغه سموالی او سقم تاییدولی شو، نه تاسو تاییدولی شئ، ولی خبره دا ده چې یو پیښه شوې ده، ویډیو شته، یو سړی وجل شوی او کورنۍ ادعا لري چې دا معلم و، او طالبانو هم تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دا حتما د مقاومت د جبهې کوم جنګیالی وو. ویلي دي چې موږ په دې باب څېړنه کوو، نو په دې خاطر نه تاسو دا خبره ردولی شئ او نه یې موږ تاییدولی شو. په هر صورت دا پوښتنه زه غواړم چې له کامیاب صاحب نه هم وکوم. کامیاب صاحب، زما غواړی کامیاب صاحب تاسو راسره یاست؟ همدغه پوښتنه غواړم له تاسو نه یې وکوم. مخکې بهیر صاحب یادونه وکړه چې که پر نظام څوک باور نه لري نو دمدا د طالبانو نظام دی او طالبان واکمن دي په دې وطن کې. مګر خبره دا ده چې دا خو صحیح ده چې طالبان واکمن دي، مګر د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او په دې مسله کې د ټولو افغانانو د ګډون مسله هم همدلته رامنځته کیږي چې تاسو مجبوره ونه اوسئ چې د طالبانو له لاسه شکایت طالبانو ته یوسئ. په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم. یعنی مطلب دا دی چې که حکومت ټول ګډونه وي، بیا دا مفهوم نه رامنځته کیږي چې د طالبانو د سرغړونې په باب شکایت به طالبانو ته کوئ، بلکې هلته به یو دولت وي چې ټول خلک به ګډون پکې لري. مهرباني.
مننه. ټول ګډون لفظ خو زما له نظره د یو افغان په حیث باندې چې یو بې اساسه او افاقي لفظ، محتوا یې ډېره ضعیفه ده.
نو شل کاله دلته په اشغال او استعمار حاکمیت درلود. چا پوښتنه وکړه چې په دې حکومت کې ولې تاسو طالبان او د طالبانو طرفدارانو ته ونډه نه ده ورکړې؟ دا ډېره بې انصافي وه. بل دا چې په اسلامي نظام په چوکاټ کې له طالب نه بغیر
یوه ضروري یادونه بولم چې په تیر نظام کې که طالبان نه و صحیح ده درسره منم، یو علت ښایي دا و چې طالبانو وسله وال مخالفت کوه او د سولې لپاره څو ځلې غوښتنو ته یې تل د رد ځواب وایي، مګر که طالبان نه و نورې ډلې پکې وي. مهرباني
دا بس بلې خواته ځي. د سولې مسله او د طالبانو مخالفت واضح و چې موږ په زغرده دا ولیده چې اسلامي امارت په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمیت او
د ګډون خبره کوو کامیاب سبب وکړي
د غوښونو د اصلو مسله
تاسو خبره تاییدوم چې غي خواته نه ځو. مهرباني
مننه. صحیح. نو دلته اوس که هر څوک په دغه نظام کې د حکومت په بدنه کې کار وکړي، معنی دا ده چې همدغه نظام دی. زه د بهیث صاحب خبرې تاییدوم. که طالب وي او که غیر طالب وي، اصول او مقررات، لوایح او نظم او دسپلین، حکومتداري سیستمونه ټول واحد دي، مشخص دي، پلي کوونکي به اشخاص وي. نو تر اخره پورې طالبان د دې خبرې د تایید لپاره هماغه پخوانی حکومت باندې ولاړ دي چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان د خوښې وړ نظام جوړ کړو. نو دا چې د همشمول لفظ اوس دغه څلور میاشتې کېږي راوارد شوی، دغه بې محتوا لفظ هیڅ وخت د دې معنا نه لري چې بیرته هغه د تیرو حکومتونو اشخاص او افراد بیرته دغه نظام ته راوارد شي. که په دغه تعبیر باندې وي، دا نظام بیا نه جوړېږي او بیا به د خلک دغه خبره کېږي او بیا به په افغانستان کې ناورین رامنځته کېږي.
یعنې ستاسو هغه اصلي تاکید په دې دی چې د طالبانو حکومت به د طالبانو په ګډون پاتې کېږي او نور څوک به دې ته نه راځي؟
نه خیر، نه خیر. دلته چې هر څوک استعداد لري، دا اوس موږ د نظام په بدنه کې ډېر مستعد، ډېر با اعتماد او ډېر پاک رښتینی افغانان لرو چې داخل شوي دي او طالبانو مقرر کړي دي. دا ډېر غوره کار دی. هر څوک چې د علم
پوهې په لوړو کچو کې تقریبا غیر له همغو یو دوه مواردو چې تاسو یاد کړل، نور څوک له طالبانو پرته نشته. ولی په هر صورت پروګرام وروستیو دقیقو کې زه غواړم د خبرې را سره تاسو نه هیله وکړم چې راوین غړی بهیر صاحب. کامیاب صاحب وایي چې دا نظام به په همدغه شکل سره وي، که څوک مني ودی مني، که نه مني نو هغه به د نظام مخالفت کوي. خبره دا ده چې په دې نظام کې له دوه دریو کسانو پرته چې له طالبانو نه د طالبانو له لیکو بهر کسان دي راغلي دي، هغه هم د وزارتونو په کچه نه دي، فکر کوم د معینیتونو تر کچې پورې رسیدلي دي. دا د ټولګډونه معنا لري؟
دا به تو وخت مخکې خبره وي. ټولګډونه که موږ ووایو چې بعد هر څوک پخوا مطرح وه هماغه راشي، په دې معنا یې نه لري. په دې معنا باندې چې
یعنې که داسې وي چې پخوانی چارواکي هم نه وي، نور خلک نشته په دا څلوېښت میلیونه نفوس د افغانستان کې، نور هیڅوک نشته پرته له پخوانیو چارواکو او طالبانو؟
همدا د افغانانو غوښتنه ده، مطرح کړې ده. زه د یو افغان فساد باندې دا غوښتنه د اسلامي امارت نه لرم چې دا نظام یوازې په یوه کټګوري خلکو باندې نه نظام کېدلی، ځکه طالبي که غیر طالبي. فکر کوم چې او میاشتې د نظام دپاره لږ وخت دی. زه په دې مطمئن یم چې اسلامي امارت تعهد لري چې نظام ته خلق راولي، کدرونه راولي او د قومونو استازولي وکوي، د کدرونو استازولي وکوي، ډاکټر او انجینر او هر څوک په لوړه کچه او د تصمیم نیونې په کچه باندې راولي. خو دا که موږ په لږ وخت کې غواړو، دا به تر لږ زموږ د خوا پیړه وي چې موږ یې بعد په شپږو میاشتو اوو میاشتو کې دا مسله وغواړو. ځکه د افغانستان د شلو کلن ناورین نه وروسته یو جنګي حالت نه دی، امن په طرف باندې راوښتی دی او امن به انشاءالله په یو څه وخت اخلي. د وخت مسله ده، هر څه به سمیږي او افغانان به خپل ځان حتما په نظام کې ویني.
مننه. کامیاب صاحب، که تاسو لاند را ته ووایاست، همدا ستاسو وروستۍ خبرې دي چې بهیر صاحب وایي چې وخت په کار دی چې نور افغانان هم په نظام کې شامل شي، څومره وخت په کار دی؟
بله، تاسو وګورئ د اوو میاشتو په دننه کې افغانستان اوسنی وضعیت څومره د پام وړ دی. په مختلفو ډګرونو کې پرمختګونه شوي دي، خلک آرامه دي، د خلکو اعتماد په نظام باندې ورځ تر بلې د کچې په اساس باندې پورته کېږي. تقریبا د اوو میاشتو یا د یو کال په مابین کې موږ دغه تمه باید له اوسنی نظام نه ونه لرو چې دنیا ګولې ګلزار شي د افغانستان د حکومت د نوښتونو په اساس باندې.
په یو کال کې به خلک راشي، په یو کال کې به نور خلک راشي؟
ورته په شل کاله کې جناب تاسو داسې بل پوښتنه کوي مطرح کوم چې په شل کاله کې دلته نظام جوړ وو، د افغانستان لپاره کوم کار شوی دی، کوم خیر شوی دی، خلک څومره راضي وو؟ خو تاسو ولې چې فساد چیرته رسېدلی او بدبختي چیرته وه، ناامني چیرته
وه؟ باندې خبرې نه کوو، ولې په هر صورت زما سوال دا و چې تاسو چې مخکې بهر صاحب څومره وخت
اسلامي امارات ته باید وخت ورکړل شي چې دوی وکولی شي؟
څومره وخت زما سوال دا دی چې څومره وخت
دغه وخت نه ټاکل کیږي. په دې اساس باندې ځکه دا د حکومت کار دی، نظام د جوړونې کار دی. نو یو نظام چې غواړي د جغرافیا د پاره خپل قیمومیت، حاکمیت او اداره جوړوي، تعدیده چې دوی به ګرځي او متعمد خلک په چارو باندې سنبال او په پوهې باندې سنبال خلک راټولوي، دا لږ وخت ضرورت لري.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب او د افغان تحقیقاتي او رسنی مرکز مشر عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ساعته واورېده. تر بیا د خدای پامان.